کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په لندو خبرونو کو په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي دغه احتساب د خپل جوازونو د ستونزو په خاطر دغه احتساب کړی دی. هغه ویلي چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې دغه احتساب به تر هغو دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د دوی د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت متسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ای سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این ای سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې د ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 5 میلیون افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرسته کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوري شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغه استخبارات نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیا به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو دریمه برخه له لاسه ورکړي وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. ورسل هغه چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14مه یرغل کې د پلازمینه کیف په نیولو کې پاتې راغلل ډیر تمرکز په دونباس سیمه چې لوهانسک او دونسک سیمه پکې شامل دي کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لارې پیدا نه کړي تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو او مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. په غزنی کې به مو د څانګې وهونکو د هغه سیالۍ نه خبر کړو چې د دې ولایت مرکز او د دریو ولسوالیو په لسګونو تنه څانګو وهونکو پکې ګډون کړی و.
الحمدلله ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوب مو وکړو ډیر خایسته او ډیر پزله پوری الحمدلله.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیز خبرونه مهیروي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق خیار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویاند ازادي رادیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت مالیه وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزې نوي هواره کړې دي دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بندوي. نور به خپل همکار وورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو لوس پورتري نو ځکه تر کومه چې د دوی ستونزې نوي حل شوي دوی په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلانوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په واسطه ویډیو پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي واره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د افغانانو د ټولنو د مشانو په وی حضوري ناس ته کې شوې ده. خرج په دې برخه کې د خغل زیراک خبري هم واورو.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لار پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلان وو او کاروبار ته به نه راځو.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبان حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره دا شرایط وړاندې کړي دي. د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز به تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخي. چې د نوموړي خبره دا د دوی د وس پورته خبره ده. د افغانستان بانک د افغانستان د مالی وزارت او دغه شان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تر اوسه پرې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دی جواب کړی. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم صرافانو د خپل کاروبار په اړه بیلابیل اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې وي. بله نورې سپ
بلې مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د صرافانو ټولنې په ټول افغانستان کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. الته هم دا خوده چې د طالبانو د مالی وزارت او د غرض د افغانستان بانک باید دوی د جوازونو ستونزه ډیر ژر هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلت لوپینزو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د خزو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره انکار پیل کړی دی. وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د خزو د اجباري فرمان د خزو د اجباري حجاب د فرمان لمخې هر خزه یا انجلۍ که په عام حضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کېږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي دوی نور اقدامات په پام کې نیولې دي. نور به له خپل خبریالي واورو.
بله، وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابل لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل سو، اوس د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لتیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصيحتونو او خبرو لارې دا کار پیل کړای دی. د عاکف مهاجر خبرې به واورو.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین حاسه کې لتیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توسیې لارې د یو چاته د نصیحت لارې حجاب تطبیق شي.
نوری صاحب، ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د نوي سلنې ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی اړ دي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په تازه واستولې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیځ 12 حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مراعات کوونکو ښځو د کورنیو له والیانو یا نارینه مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته په دې اړه سپارښتنې کړې دي. خو موږ چې څو شېبې مخکې د کابل ښار د لویدیځ 12 حوزې اړوند ښځو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه انتقادونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې دا خو معلومه ده چې له وړاندې نه افغان ښځې حجاب لري او بې حجابه نه دي، د دې پر ځای دې په افغانستان کې د ستا شدیدو ستونزو په اړه د هغه د حل په اړه فکر وکوي او خلک دې په دې فرمانونو باندې نه ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د طالبانو مشرتابه د امر بالمعروف وزارت لاري یو فرمان نشر کړی و. په دې فرمان کې د افغان ښځو د اجباري حجاب کولو په اړه ویل شوی و او څنګه چې تاسو ویل په دې اړه سپارښتنې هم شوي دي چې لومړی به د هغوی هغه ښځې یا انجلکیانې چې خپل حجابونه نه رعایت کوي، د دوی په خبره حجاب نه رعایت کوي، د هغوی له کورنیو سره به خبرې کوي، بیا د دوی امنیتی مسؤلین سره خبرې کوي او که چیرې بیا هم په څلورم ځل دوی حجاب رعایت نه کړي نو د محکمې ته به وسپارل شي او محکمه به یې په اړه فیصله وکوي. بلې نوری صاحب،
بلې مننه قدر منو اوریدونکو و امر دل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د هغه فرمان د عملي کول لپاره کار پیل کړی چې د خزو د اجباري حجاب په اړه څو ورځې مخکې صادر شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سمې شارواکي وای باید د مدرسې او خونځي ترمنځ واټن لمنځه یوړل شي. دوی وای افغانستان هغه محل پر مختګ او آبادی تر رسیدلی شي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبالوي.
د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ډیر کم سي. دا خبره د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو کړی ده. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو ولایتونو والیانو دغه خبره تیر ورځ د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د نور المدارس په نامه د ویدینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې کړی ده. دا غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده ویلی د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي ځکه چې افغانان او افغانستان د دواړو درسګاوز د کوونکو تارتي لري. د میدان وردګو ولایت والی مفتی لال ګل منیب بیا ویلی افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی تر رسیدلی سي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبال سي. په خبر پاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل سوي. په غزنی کې د زده کړو ډیری ماهرین د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د دغه نظر ستاینه کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي نه دا چې باید دغه واټن رالنډ سي بلکې په دیني مدرسو کې هم باید عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي.
طالبانو د رهبری دغه پریکړه او دغه تصمیم د ستایلو وړ ده چې دا یو ډیر مهم اصل ده چې د ښوونځي او د مدارسو ترمنځ دغه واټن ته د پایټکې کې خودل سي. نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړل شي بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړل سي چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې د چې لا هم ډیری افغانان په دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم په دغه هیواد کې په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې د شاګردانو او زده کوونکو زده کړې سختې ټکنۍ سوي دي. هاندا چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خو له نهو میاشتو تیرېدو لا هم تړلې پاتې دي.
په کونړ کې بیا د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون سره د زده کوونکو شمیر ډیر کم شوی او ګڼ شمیر دغه ښوونکي دغه زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له امله نورو دولتي ښوونځیو ته تللي دي.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي خونځي لومړی ټولګي دی چې پکې خونکې زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخته. د یاد خونځي مسول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنۍ او اقتصاد کمزورې شوي او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي خونځي وویستل دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د خونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوي. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په خونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له خونځي څخه وویستل او یا دولتي خونځي او تا سپارچا کړل. موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په خونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې موږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازه نو د درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځي مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلي دي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. د برتانیا پوځي استخباراتو وایي د اوکرين د ختیځ بدون په دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو د عملیاتو شدت تر پخوا کم شوی دی. ویل شوی چې احتمالا روسي د خپلو پلو جنگي ځواکونو یو پر درېمه برخه له لاسه ورکړی ده. بلخو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره لو کوچنیو ابتدایي پرمختګونو سره سره روسیا نه د توانیدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیا د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیف ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړوه چې لوهانسک او دونیسک سیمې هم پکې شاملې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لږو ظرفیتونو ټیټ مورال او د جنگي مؤثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو خبرپاڼو کې ویلي د زیاتو دغو وړتیاو پر ځای نورې هغه نڅي ځای پر ځای کېدلی او احتمالا دا کار به په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو مخه ونیسي. د بریتانیا دفاع وزارت اټکل کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د روسیې ته ګرانه ده چې پر روانو دیر شو ورځو کې خپل پرمختګ د پام وړ زیات کړي. روسیې په اوکراین کې خپل غیر مواجه جګړه د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه نوی قانون توشیح کړ چې له مخې په اوکراین کې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي. د ولسمشر زلنسکي د واکمن بلاک مرستیالې اولها سوفګیریا پرون په ټلګرام کې لیکلي دغه قانون به په رسمي جریده کې تر چاپ یوه ورځ وروسته د تطبیق وړ وي. د اوکراین پارلمان د می میاشتې پر درېمه هغه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې هغه روس پلوه سیاسي ګوندونه له فعالیته منع کیږي چې د اوکراین پر خلاف په فعالیتونو کې شکیل بلل سوي دي. د اوکراین ملي امنیتي او دفاعي شورا د مارچ پر 20مه د یولسو روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی وو. دا هغه وخت و چې په دغه هیواد کې نظامی حکومت حاکم و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض په ټول افغانستان کې په مدني او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه از هم صفه او وزي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهیروي. خو مخکې دې چې استډیو د لاسو د خو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم پاموکري اقتصادي خبرونه ته.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د شفتالو محصولات ډیر شوي. د دې ریاست ویان اجمل سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 3000 ټنه شفتالو په ننګرهار کې تولید شوي چې د کال تر پایه به دا شمیر نور هم لوړ شي. نو موري زیاته کړه چې سږ کال به د شفتالو د محصولاتو عواید 220 میلیونه افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی سبحانی وویل چې تیر کال 6500 ټنه د شفتالو حاصلات راټول شوي وو چې له دې درکه بڼوالو 200 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. نو موري زیاته کړه چې د شفتالو باغونه د ننګرهار ولایت په دیار سولسوالی و اچین شیرزادو خوګیانیو روداتو سره رود کامی بهسودو گوشتې کوس کونړ لالپوري او چپرهر ولسوالیو په 300000 جریبه زمکه کې جوړ شوې دي. د خغلی سبحانی په وینا د ننګرهار شفتالو د هیواد د نور ولایتونو ترڅنګ پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د ارغندې د صنعتي پارکونو د فابریکو څختنانو د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د فابریکو خوندانو 13 ورځې نه وخت د دې وزارت لسرپرست سره په لیدنه کې ویلي دي د دوی فابریکې مرمرتیګي خوراکي او د وینځلو توکي تولیدوي، خو سره له دې چې تولیدات په هیواد کې ښه بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي. د فابریکو خوندانو ویل کې د تولیداتو لپاره بازار موندنه ونه شي دوی تاوان کوي او فابریکې به سقوط شي. د مسولانو په وینا د ارغندې په پارک کې 50 یا فابریکې له اساسي معیارونو سره په 300 جریبه ځمکه کې فعالیت کوي چې په هر فابریکه کې له 500 تر 2000 امریکایي ډالرو پانګونه شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ارغندې صنعتي پارک د فابریکو له مسولانو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حل کړي او په هغو برخو کې چې دوی تولیدات کوي هڅه به وکړي چې واردات راکم کړي. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 50 پولا یو یورو 95 افغانۍ او 30 پولا یو انګلیسي پاوند یو 11 افغانۍ او 11 پولا یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پولا زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پولا زر هندۍ کلدار یو 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 45 افغانۍ
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او څو ولسوالیو د سانګي وهن کترمنز د یوې ورځې سیالي تر سره شوې د سانګي وهنې د لوبي پاړه به وړاندې واوري ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو لومړی به دې تر شو چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان پاړه څوي سفیولا استانک زیورتا کتنه کړی
شپیګل خبرونه له افغانستان د وتونکو افغانانو او د هغوی پستونځمنو مزلونو یو مقاله خبره کړی ده د مقالې په لیکنه هر ورځ زرګونه افغانان د بیوزلۍ او ناهیلۍ په خاطر له افغانستان وځي لیکوال د نیمروز مرکز زرنج تتللی او هلته له هغو لسګونه افغانانو سره لیدلی چې ایران د داوختو په تمه لبیلابیل ولایتونو ورغلی دي د راپورونو لمخې ایران له افغانستان سره په پولو باندې څار زیات کړی او هغو خلکو ته چې د ویزو د اخیستلو او قانوني تاګ وس نه لري اوس یوازې د نیمروز له لارې ایران ته د اوښتو قاچاقي لار پاتې ده لیکوال وایي د شپې په 2:30 بجو قاچاقبر ایران ته د تلو په هیله ډیره افغانان له یو سرحدي کلي په دښتو کې د ایران په لور بیایي او پولې ته نږدې د بل قاچاقبر په لاس پاري شپېګل لیکي لار ستونزمنه ده دښتې دي زاړه واړه ستړي کیږي خو بل چاره نه لري او مجبور دي مخته ولاړ شي ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ 3 میلیون افغانان دغه هیواد ته تللي له هغې خوا هم د راپورونو په اساس یوازې د کال په 3 لومړیو میاشتو کې تر 2.5 لکو افغانان بیرته راډیپورت شوي دي سټیټسمن هندي ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې په زیاتېدونکي مقاومت یو مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلی په پنچیر کې چې د مقاومت اصلي مرکز ده تیرې څو اونۍ د طالبانو په وړاندې سخته جګړه شوې ده سټیټسمن د مقاومت د جبهې ادعا او ته اشاره کړې چې د پنچیر په دره ولسوالۍ کې لزګونه طالبانو ته مرګجوب لاړولې ده طالبانو بیا یوازې د خپل شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او په ځواب کې د مقاومت جبهې خلکو ته د مرګجوب لپاره اړولو سربېره ادعا کړې چې د دې جبهې اړوند لزګونه کسانې نیولې دي
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ
پا غزنی که دغه ولایت د مرکز او دری و لسوالی و ده سانگی وهون که ترمنز یو و رسیالی تر سرش و چه لزگونه تن و سانگ وهون که و سلگونه تن نندارچیانو پکی گدون کلیو خو دغه سانګي وهون کې وای له دوی سره دی په دې برخه کې مرسته وشي څو دغه لوب نور هم وغوړي کی دا دوی په باور په افغانستان کې کورنۍ لوب ته پاملرنه کمه ده نور تفصيل په دې ریپورت کې
دا غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه په کروسا سیمه کې په خاور او دړو کې په سونو کسان ولاړ دي دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم ورډړيږي دا جمع پورس په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تن سپار راټول سوي وو او څنګه یو هله چې لری لری سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله د قرباغ ولسوالی میرخان کلی ملنګ لا دغه څنګه وهونکو څخه یو دی نو مړای وای دغه یو دوستانه سیالي و چې لسګونه تن څنګه وهونکو په کې ګډون کړی وو
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه و او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستاني دي او سپاره الحمدلله بخیر ډیر دي ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړه پای ته رسیدلې نو تم لري چې دغه لوبي به دوام ومومي دا په داسې حال کې ده چې ډیرای کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګي لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي دوی وای د دغه لوبي مخینه سونو پیړیو تر سیږي د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه د سانګي وهنې د غوړېداله لپاره د کارګوسي
تر دغه وخت پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه 1600 کاله په افغانستان کې د پښتنو له دود او کلتور سره لوبه ده دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې او موږ هیڅ نه توجه چانه ده کړې
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سبې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرز العمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې محمد آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه د موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه درو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره د روزنې په برخه کې د موږ سره کوم کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې د موږ سره د میدانونو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیونو په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتو کې چې دي. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبي ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد داندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې، روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کلسونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د هلمند ولایت ناوی د ولسوالۍ څخه ارمانی جانان سرپاری کې کیم. زما دغه پیغام د طالبان تر مشرانو پورې ورسوي چې یو من غنم چې درشو مخ کې په درې سوه اتیا و یا په څلور سوه کلداري و، نو اوس یو من غنم په څلور نیم سوه څلور سوه شل دي. نو د غنم چې اوس رشي واوښتې باید ارزانه سي وي، اوس ګران شول، نو باید د نرخنامې راکښته کړي د غنمو ده کېدای شي چې د غنم یا پاکستان یا ایران یا کوم بل ملک ته وړي، کنې د غنم نه ولي دونه ګران.
حلیم ولی صاحب د کندهار ولایت خبر سره کوم. د مجاهد مشرانو ته ورسوي د کندهار په ولایت کې د محاکمو کار ډېر شاته روان دی. په ډېر وخت کې یوه داونه چې خلاصولی دا د محاکمو یو طرز د حکایت د مشرانو سره جوړه کړي
محمد گل ده هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د کوکنار بند کړي. دغه زموږ وروڼه او خوندې ګله په روینو باندې اخته کړي.
ورور دا نرخونه سیدی دا نرخونه بیخی په دې بازار کې نه کنټرول دی، یو خام نه د پیسوی دا خو بیخی هر سړی خپل نرخ او خپل ریټ چلی. بس نو چې کوم سړی په کوم زړه ورته سم یاغه نرخ چلی، دا خوراکي مواد دومره زیات پورته کړی دی. هر اټیوال ځان ته خپل نرخ لري، خپل هغه لري. بس چې په کوم یې زړه ورته وایي دا نرخ نامې دا حکومت له چارواکو چې مهله دا دسي دا نرخ نامې ورکې دغه ته یو نرخ وټاکي سي. دا د خوارو د غریب یو هغه معلوم سي. دا اوس څنګه کیسه ده؟ دا خو بیخي یو مخدلته، داسې کار خراب ده په دې بازار کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصل لپاره هم دومره زما هم کران په نورو خبرونه کې در سره دی.
لا اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوه منې مایه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس دی اونې خبرونه مه هیروي. په دې بحث کې مو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ورستی فرمان په اړه خبرې کړې دي چې پر خزو حجاب اجباري کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. تاسو پام را ګرځوم یو ځل بیا لاندې خبرونه ته. افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي د اعتصاب د خپل جوازونو د ستونزې په خاطر کړی دی. هغه ویلي دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یو غونډه کې شوې او زیاته کړې ده چې دغه اعتصاب تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک دوی د جوازونو ستونزې نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل تیرو پنځو ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د خزو د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توصیه او خبرو اترو لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د دې وزارت په یو نوې خبر پڼه کې ویل شوې د دې وزارت مسولینو د کابل په لویدیس کې د یو شمېر حجاب نه مراتونکو خزو د کورنۍ او مشرانو سره لیدلی او هغوی ته ځینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو لخوا د خزو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر خزه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي نور اقدامات په پام کې نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یو ان سي آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړی دی. یو ان سي آر په یو ټویټ کې ویلي چې د دې ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 5 میلیونو افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې د دریو پاکستانی سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوو سرتیرو ترڅنګ په ځان مرګ برید کړي دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو ځان مرګ برید کړي د دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د پاکستان صدر اعظم ویلي دغه سرتیرو د وینې غچ به اخستل کیږي. د پیښې مسولیت تر اوسه چا کوم ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې د دغسې بریدونو مسولیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی. د برېټانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او لا اټکل شوی مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیه به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېمه برخه له لاسه ورکړی وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 24مه یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل ډېر تمرکز یې په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونیسک سیمې پکې شاملې دي کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو انجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته لسترګو ټول ځان پټوي او ک لدی امر څخه سرغړونه وکړي ناري نخ پلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې واځي د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسکولای. نن په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ چې تاسو سره خبرې وکړو.
ډیره مننه اصولي صاحب کا په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% شذي حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې د پخپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. آی کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوې او د دې سره به همکاري کوو. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نو زموږ پلانونه او نیکګانو ګرد مسلمانان وو، که د دې دا نه و هغه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرد د اسلام ایجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کې یوازې سترګې، که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلی ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څو ساتي. نو دې اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار لې په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوام پلا پراو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نن 90% نه چې دا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې واد د مخ معلوم سي لاسونه پښې دا ګر د افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسېدلی دي د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دي لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فرزن ډوډۍ کالي صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نور اړخو ته دې فکر وکړي. فرزن سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق ځای دفاع وکړه؟ ته په ایجاب پسې څه ګرځې؟ خلک ایجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسو ښه پوهېږي. تاسو مه کوئ د خلکو ته اجازه ورکړئ اوس تاسو فکر وکړئ چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسو ولې دغه حق د دې څخه د دې مسلم حق دی جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسو ولې څه کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه فکر نه کولی ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنو.
هیتری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه. سلام برند کوم تاسو تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي چې ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سیله کپ دی اعلامیه کې ویل سوي دي. د اعلامیه له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بی حجاب میرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقش کړل سي، د هغه ولی ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا شزه یعنی د شدي څخه به جواب نه غوښتل کیږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کداي ست دي نارینه خپلوان وي هغه ته به توصيه کیږي، او دریم ځل به د احزار کیږي کنه بیا حبس ته دي او محاکمه کیږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یو شزه کور معلومول دغه په خپل آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده. و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې، د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوګ نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته خازیر شي، نو دوی به دغه زور زیاتې چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې. د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاست چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګا غشتنه دا و چې منګا الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي بایجاب دي. هیڅ کله منګا په جمهوریت کې هم منګا بیجاب نه وو، اوس هم منګا بیجاب نه استو. نو منګا دا غوښتنه و چې منګا د خپل حق وړو، منګا د عدالت وړو. دا شرط باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګا دغه دی لامی سره منګا ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منته اسلام را کړی دی، همغه حق چې منته اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه میرمن چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړنو لدندې څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پورې کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نخښل کړي، سید دې ناری نخ پلوان محبس ته یوړل سي، دغه شذ لدان دي ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې دې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا غني او دې ملایان نه دي، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راځي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکي دوډی مو نیمه کړی، یان فرزند لز درې میرا موشه دلوس لز درې ماینه دلس درو، د دې دوډی نیمه څه دا یو مشکلات. اولادونه یو شی خپل کورنۍ کالی ونه لیدي، د کور هیڅ شی په کور کې نه لیدي. اغه د میرا موشه وځي د کور کرایسي او کده کور اغه زایم اوه دا یو بل اړخه چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتۍ خشونت نشته. اسلام مقدس دی، د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی، دا اقتصادي اړخ راته ټولنیز اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کوي، اشتباه کوي، داغه پر ځای ته د بل نفر ته پښتنه وسی. هر چا اشتباه کړی ده، گناه کړی، داغه څه دی وايي پښتنه وسی. دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځانه د افتخار کړی ده چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه موږ سوالو ته دی باید واوري ځواب راکړي، دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانم د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپربرخه کړئ، نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کړئ. چې فرزند د په مخ کې شخړه پیدا کیږي، بدبینی پیدا کیږي، د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. آیا اولادونه یې د روحي تکلیف ګرځي به ډپرس ځي او دغه مور توک ده، مور هغه توک دی دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې، لطفا دی دې دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی دې لطف وکړي، اساسي ټکو ته نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې ته لس، خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب د رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
د خبرې په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونه لیږي، زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو، ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپل ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په تور کل وای په لهذا ذهنیت سازی دی وکي، مکتبونه دی پری د انجنو پر مخ خلاص کې، پوهنتونونه دی پریږدي چې ذهنیت سازی وسی، شته افراد ورزی د جامعې د پاره، درسته ای استادان ورزی، عالم استادان ورزی، جامعې مکتب لاسي ترقی وکي. په لهذا ضرورت.
مننه مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان استاد، خو به بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سنت چې هغه شذ ته پشکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګ کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې؟
واقعا هم دغه صدا رښتیا چې هم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې، په یو مکان کې. آیا طالبان د غوینه ډیر دي؟ اسلام دغه جنې ظهور کړی دی. نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی، و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي، هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ، په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه د اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د د بردباری د ورورولي د ژوند خلک ساق ورکي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانيانو ته د دې خي مثله لکه یو هایولاج خلک ته وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي، هلته چې وایي دي مسلمان دي، و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي، خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام نوم باندې، د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریا جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وای شونځای وای، او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړل سی ویډیا او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو، او بیا کدوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله، دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خزو ته بل شی غنی. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود، ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړیو، ما ته نه پښتنه وکړه چې تاسو والد نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل، آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته هیڅ جواب ورنه کړ، او جواب یې ورنه کړ، ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه، موږ ته ډیر ګواښ وکړ، او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډیری کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي، دوی چې تحصیل کوي. بعد پښتانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي، د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي، پس رفته شي، تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال دي د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري، ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي، او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای، او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو، چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري، دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې، هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه، هغې جاب نه درلودی، د یهود په کور کې کنیزي کول، بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړه هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه، دروازه به یې وتړل، هغه کوډله به روښانه سوه، پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې و، د دوی ایجاب چیرې و؟ د دوی ایجاب چیرې و؟ ای طالبه، ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بې لغې مملکت مو یوه قمانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی، دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې،
فرض د تر کول کافر دی. نو ته ولې دغه څه کارونه کوي؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لاسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن تاته قرآن شریف تاته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر تره ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب مخ خواته غورځي، یار ګناګار کېږه، شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی، اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص. په دې کې د تاسې فکر کوي چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده، هغه په دې پورې اړه که مور نه یې اقتصاد نهسته، سیاست مدار نهسته، هېڅ شی مور یې روزي، که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی نه، او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی ده، خدای دې موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تا دیتا دا یو ایوان پسترگم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت که ار بیخی ایوان اغدی، اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و کمات آیت و اول سا آزادی خپل راست مستاده.
مننه اصولي صاحب. بله مننه ډیره شکرې جانې. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، د دغه مظاهرې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو، او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکوي که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لو، نو منګه حرکت وکړل، خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل، خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل، هغوی یو خوا ته کړل، منګه بله خوا ته کړلو. او منګ ته توسعه وکړه چې تاسو به دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي. نو منګه همدغه کار وکړه، کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د سالور خوانه طالبان راغلل، منګه محاصره کړلو د دوه ساعت لپاره. نو منګه چې هر څومره هغوی ته وویل چې منګه څه ګناه ده سم کړي دي، نو منګ ته هېڅ ځواب نه ورکړو، فقط ویل چې اوس راځو تاسې وړو استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو منګ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. منګ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، منګه تاسې ته اجازه نه ورکوو، او که یو قدم ممکن کړل نو دېش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو منګ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې. نو کله چې منګ تینا ساول نم کاو چې تاسو والی مکتبونه، منګ د مکتبو لپاره وتلی، منګ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسو منګ باندې شپاری کوي، منګ خو به حجاب استو، منګ حجاب درو امدا اوس مالې چې تاسو وګورئ کومه خزه دغه ته به حجاب ده. ایس د منګه هیڅ به حجاب نو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسې که مکتبونه موږ دې لپاره چې تاسې ولې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې نه خلاصوئ، نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړه، فقط یو ځواب ماته ورکړه چې ښځې یا په ګور دي یا په کور دي، تاسې څه چې بیرون راوتلی یاستئ، تاسې څه چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوئ. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډیر محتاج دي، او تاسې د حجاب چې غیر شرعي تاسې داسې انتخاب.
سلامت ډیر مننه، شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.